وخت ما شپشن درې بجې سفین د جمعې ورځ د 2015 کال د اگست یو دیر شمه نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې عبدالحی کاکړ درته سلامونه وایي. د افغان طالبانو په منځ کې اختلافات، افغان حکومت د سولې په اړه دریز، اسلام آباد کې د پښتنو د کورونو ړنګولو، د خبر پښتونخوا د بدیاتو د زمینی ټاکنو، د شمالي وزیرستان د بې کورو کړل شو او د کوټو د وژنو په اړه رپورټونه درته لرو. په دوه مګړې کې د ملا عمر د مړینې وروسته افغان طالبانو کې د رامنځته شوي اختلاف او د سولې د عمل په اړه ځانګړی بحث لرو. په پیل کې به ملیحا میرزاده خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. افغان طالبانو ملا اختر منصور خپل نوی مشر ټاکلی دی. د اسلام آباد په 11 سیمه کې د کچا باندې دورانولو کاروایي نن په دویم ورځ روانه ده او د امریکا ولسمشر د جګړې د مخنیوي په خاطر له ایران سره د اټومي تړون په حق کې خبرې کړې دي. تفصیل: د افغانستان د طالبانو رهبری شورا ملا اختر محمد منصور د طالبانو نوی مشر ټاکلې دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد نن په یو بیان کې ویلي، د ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو رهبری شورا او عالمانو په یو غونډه کې فیصله کړې چې ملا اختر محمد منصور به اوس د طالبانو مشر وي. بیان وایي، ملا منصور د ملا محمد عمر نږدې ملګری او د اعتماد وړ کس وو. بیان زیاتوي، له دې سره سره د رهبری شورا د محاکمو پخوانی مشر ملا هیبت الله خونزاده او د حقانی شبکې یو مشر سراج الدین حقانی د ملا منصور د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ځایناستي ټاکنې په سر اختلافات برسېره شوي دي. د طالبانو کوټي شورا یو غړي ملا محمد حسن رحماني تېر ماښام ازادي رېډیو ته وویل، ملا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. دوی ویل د کوټي شورا ګڼ غړي غواړي چې د ملا عمر درویش کلن زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر شي.
ملا عبدالرزاق افندی غواړي، ملا محمد رسول افندی غواړي، زه په خپله غواړم، او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سکرداخ مجاهد دی او ورسره نور هغه ملګري چې مثلا په دې مجلس کې شرکت نه درلود، هغه مطلق غواړي چې ورسره حاضر و. هغه ناراض دي، هغه قلبن دا غواړي چې ملا صاحب زی مولوی یعقوب صاحب مقرر شي.
رحمانی زیاته کړه چې د مشر ټاکنې په سر اختلاف لوی خبره ځکه هم نه ده چې د سولې په خبرو دوی ټول یوه خوله دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد تېره ورځ په یو بیان کې د ملا عمر د مړینې پخلی وکړ. تر دې وروسته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په ټویټر په یو بیان کې ویل، ملا عمر د 2014 کال د اپریل پر 23 مړ شوی و. بیان زیاتوي، د ملا عمر مړینه د قطر له طالبانو هم پټه ساتل شوې وه. د افغانستان بارنو چارو وزارت د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو په ځنډیدو د خفقان څرګندونه کړې ده. تېر ماښام د بارنو چارو وزارت په یو بیان کې هیله وښوده چې د خبرو پړاو زر ترسره شي. تر دې مخکې تېر مازدیګر د پاکستان بارنو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوې صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي. هلته د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عطاالله الدین بیګال مشال ریډیو سره په خبرو کې پر پاکستان د خبرو ځنډولو تور ریکر
کوم تصادفي امر نو، بلکې همدغه سې بي واښوي و چې د دوه درې کالو پخوانی مړی دغه ورځ تر اوسه د مرګ اعلان وکړو. فرضا موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ما ته ډېر مؤثر نه ښکاري. دوی که اصلا هغه میزبان هیواد هدفمند و چې همدغه سې یو حالت ته به دا رارسوي.
خدا پاکستان بارنو چارو وزارت په خپل بیان کې زیاتوي، د افغانستان د سولې لپاره به هلو ځلو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ نن په مری ښار کې خبرې وشي. د اسلام آباد په 11 سیمه کې د کچا باندې په وړاندې حکومتي کاروایي نن په دویمه ورځ روانه ده. د کچا باندې اوسیدونکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیسو او رینجرز واکونو لخوا تر اوسه خواوشا 3.5 کورونه تباه شوي دي. یو تن عیسی خان مشال ریډیو ته ویل،
نو تاسو نور کړه عدالت کې کیسه له دوه عدالت کې دا فیصله شو هغه الهاتي او ته کوم د غزر دا خالی کې ای سره زمونږ لکه ولنټیر نه دا و شو لکه چې یاره مونږ دا خپل خالی کو او اوس کوم نه دی اوس دی وای او اوس کمشنر چې به نه دا ټول غورځوي ختمه کوي.
په دغه سمه کې سیمه کې خواوشا 2,000 کسان اوسېدل. په دغو خلکو کې د افغان کډوالو تر څنګ د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو پښتانه چې په سیمه کې د نامنۍ له کبله یې دغلته ژوند کوو. دغو کسانو هم له کچا بادې سره نږدې په سبزي منډی کې کار کوو. بلخوا د کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي یا د سرخار پرمختیایي چارواکو رسنو ته ویلي چې په دغه ځای کې خلک په ناقانونه توګه اوسېدل. په کوټه کې ملیشا ځواکونه وای په خوزدار کې په عملیاتو کې د یوې وسلوالې ډلې لشکر بلوچستان دوه مهم قومندانان وژلي چې د دوی په خبره د ترهګرې په بیلابیلو پیښو کې ککړ وو. دا خبره تېره ورځ ملیشا ځواکونو مرکزي دفتر لخوا رسنو ته ورکړل شوه، خو د بلوچستان نېشنل ګوند سیاستوال سینیټر ډاکټر جانسیب جمال دینی بیا وایي دا کوم وسلوال قومندانان نه بلکې د دوی د ګوند فعال سیاسي غړي وو. تېر مازدیګر د کوټه په پریس کلب کې په خبري غونډه کې نوموړي رسنو ته ویل چې په وژل شو کې یو عبدالرحمن دینرزی و چې له هیڅ وسلوالې ډلې سره تعلق نه لرلو. نوموړي ویل چې هغه په شپه کې بېله کومې پوښتنې ووژل شو. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په نن خپل ملاتړو ته ویلي چې په کانګرس کې د ایران د اټومي تړون په وړاندې د ډیموکراتیک ګوند ملاتړ کوي نه دی او د موافقې خلاف د ډلو د کمپین په ضد دوی باید زیات کار وکړي. د سینټر فار امریکن پروګرس په نوم د ویسی رنیز ادارې له ملګرو ډلو سره په خبرو کې اوباما ویل چې من غوښتونکي مبارزان باید د عراق او د جګړې دوه غلطۍ تکرار نه کړي چې هغه وخت د جنگ عامیان د دوی په کمزورو آوازونو برلاسي شو. هغه وویل چې دا وخت له ایران سره د شوې موافقې مخالفین د کانګرس دفترو ته په ګڼ شمېر کې ورځي چې په ټلویزیون یې د داسې اعلانونو د خپرولو لپاره $40 میلیون لګولي دي چې د امریکا د پارلمان غړو ته د تړون خلاف د رای ورکولو خبره کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار وایي هیواد یې د S-300 توغندو نظام جدیدوي چې ایران ته ورکړي. آر آی ای خبري اژانس وایي ولادیمیر کوژین وویل ایران ته د S-300 فضایي توغندو نظام تر انتقالولو مخکې به د هغې درجه لوړه کړي، ځکه چې اصلي قرارداد اوږده موده مخکې لاسلیک شوی و. د البته دا سپیناوی ونه کړ چې توغندي به کله ایران ته انتقال کړي. په 2010 کال کې د غربي فشار له کبله روس ایران ته د پرمختللو توغندو دفاعي نظام ورکولو قرارداد یا سودا لغوه کړې وه. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبې او د موسم حال له ریاض موسی خیل اورو.
د پینډې رایل کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې پورس د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې غیر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.02 روپې غستی کیږي او په 1.03 روپې خرڅیږي. یو پوند په 1.5 روپې او 1.06 روپې، یو یورو په 1.15 روپې او 1.15 روپې. د سعودي عرب ریال په 20.10 روپې او په 20.15 روپې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20.80 روپې او په 30.15 روپې. یو افغانۍ په 1.70 روپې او 1.22 روپې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 210 اغستی کیږي او 280 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورس به کوټه کې وریځ وي، خو بنو او پیښور کې د باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 1.1 او کم 1.2 درجه، پیښور کې 1.1 او 1.6 او بنو کې 3.1 او 1.6 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
تاسو خبرونه له ملیحه مرزاده واوریدل او د موسم کرنسی حال مو بیا له ریاض مسخل واوریدی. بخښنه غواړم، په سر کې مو ویلو چې نن د اگست 13 نیټه ده، بلکې د اگست 13 نیټه نه بلکې د جولای 13 نیټه ده. په دې بخښنه غواړو. په روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. د مولا عمر د مړینې وروسته د پر ځای د مولا اختر منصور ټاکنه افغان طالبان وایي چې نه مني و بخشي. د افغان طالبان کې اختلاف رامنځته کړی دی. د کوټې شورا یو غړي مولا حسن رحماني وایي مولا اختر منصور د مشر په توګه نه غواړي، خدای غواړي څوک
طالبان دی. دا غواړي چې د زید ملا صدری مولا یعقوب صاحب مقرر.
په اسلام آباد کې د پښتنو د کچا کورونو ډنګولو سلسله نن دوهم ورځ هم دوام لري. خدا به کوره خلک به اوس کوي څه
کله ته لاړو دمو خو د بچو تعلیم هم خراب شي او روزګار هم خطر دلته هو بچرته زین سو بکره هم اوس وخت دمر نشته دی.
د شمالي وزیرستان به کور کلسیو کسان استنیږي، خو د دوی له خپل کورنۍ لغړو سره رابطه څنګه ده؟
تقریبا 10-12 دین کې زرا غلې زم ما تر اوسه پورې خپل بچو سره خپل تور والا سره خبرې نه دي. شي بار بار ته هم یو نمبر هم داسې نه چې دلته نه کار کوم حال ته کېټین شي.
او د خبرونی په دومه نیمای کې درته د مولا عمر د مړینې وروسته افغان طالبانو کې اختلافات او د سولې د عمل په اړه ځانګړی بحث لرو. خو د خبرونی پایل د طالبانو په منځ کې له اختلافاتو کو د طالبانو د کوټي شورا غړی ملا حسن رحماني وای د طالبانو د مشر په توګه باید د ملا عمر زوی ټاکل شوی وای. تیر ماښام له ازادي رادیو سره د ځنګړې مرکه پرمال موډول ملا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. د کوټي شورا غن غړی وای چې د ملا عمر زوی مولوی یعقوب د طالبانو مشر سي. نور تفصیل له احمد تکلاورو.
د کوټه د شورا غړی مولا حسن رحمانی وای د طالبانو د نوی مشر په توګه باید د مولا محمد عمر زوی غوړه شوی وای، نه مولا اختر محمد منصور چې ټاکنه پرون اعلان شو. خغلی رحمانی له ازادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل دای او د کوټه د شورا اکثر غړي د مولا عمر پر ځای د مولا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراض دي. رحماني چې په مولا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د وکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د مولا عمر له نږدې کسانو څخه و. رحماني چې لکوټ څخه خبرې کولې وویل مولا منصور د طالبانو په یو وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نور ته د منلو وړ نه دی. د پوینا ډیرای طالب مشران د مولا عمر درویش کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولی.
ډیر دی خو ځکه دا اوس چې کړو کوم لا درځه خپل دی غواړي مولا محمد رسول الله خپل دی غواړي چې خپل غواړم او ذکر صاحب چې جنو یو سرکردا موږ دې اور سره نور هغه مرګري چې مثلا په دې کې په دې مجلس کې شرکت نه درو ځای مطلق واړي اچ ور سره زر هغه ناراض دي هغه مراتن کسبي خو قلبن دی دا واړي چې د زید مولا صاحب دی مولوی یعقوب صاحب مقرر
مولوی حسن اخوند همدار استایید کړه چې مولا عمر څه باندې دوه کلمه مخکې مړ شوی. د نوموړي په وینا مولا اختر منصور او څو محدود کسانو ناروغ مولا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول.
مشر مولا صاحب مولا محمد عمر اخوند مجاهد پداسي او تنها حالت کې ساتل شوی او چې هغه هیڅ د صحیح معلومات چاته نه و چې د پڅنګ حالت کې دی د صحت څنګه دی. د منصور صاحب او د دغه خاص ملګرو پلاس کې
د مولا عمر د مړینې له اعلانې دوه وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره په مری خار کې پلان شوی وي هم وزنډې دي. له دې سره ځینو څارونکو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو مولا رحماني وایي په دې برخه کې د مولا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته.
سولې د مسله کې اختلاف نه زو سولم سولې چې د ترمنځ شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د وسی د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبري وشي مذاکرات وشي سولې وشي موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې طریقه باندې سولې برحال شي چې په افغانستان کې امن او امان راشي او شریعت نافذ.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه په خواله دي هم ویل کېدل خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا را دي. د لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټه د شورا په کچه په دې ډله کې د نن اختلاف تاییدیږي. مولوی رحمانی د مولا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئی او کم اهمیت بولی او له هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده.
احمد تکل بلخته د افغانستان سولې علي شورا په خلای کړی دی چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سولې خبرو دوم پړاو تر نامعلوم مودې ځنډول شوی دی. میګا له مشال رډو سره د خبرو پر مال د سولې علي شورا مرستيال مولوی عطا الله لودین ول د خبرو ځند د طالبانو مشر مولا محمد عمر د مړینې له خبرو سره هیڅ تړاو نه لري. تر دې مخکې تر مازیګر د پاکستان بهرنی چارو وزارت په بیان کې ول د مولا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیداسي صورتيال او د افغان طالبان مشرتابه په غوښتنه د سولې خبري ځندوي. احمد تکل یو ځل بیا لا یو بل رپورٹ سره.
د سولې د عالی شورا مرستيال پرون تایید کړه چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر لخ پرې دورسته د سولې خبرې تر نامعلوم وخت پورې ځنډېدلې دي. پرون د طالبانو ویاندویانو او مشرانو د مولا عمر د مړینې خبر رسمن تایید کړ. له دې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د طالب مشرانو د غوښتنې لمخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر ناڅرګندې نیټې پورې ځنډېدلې دي. د سولې د عالی شورا مرستيال مولوی عطا الله لودین وویل د سولې په خبرو کې ځند د مولا عمر لمړینې سره هیڅ ارتباط نه لري.
هغه مذاکرات چې په نظر کې چې بس تر سره شي د افغانستان د هیئت او طالبانو د خوانه هغه په تاریخ باندې وغورځیدل او دا کوم تصادفي امر نه و بلکې همدغه شی په جوړ شوی و چې د دوه درې کالو پخوانی مړی دغه ورځ تر اوسه د مرګ اعلان وکړو. فلزا مونږ ویل شو چې د مولا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ماته ډېر ضرور لرونکي یا مواصل نه ښکاري.
د سولې علي شورا مخکې ویلي و چې د رسمي خبرو په دوهم پړاو کې به د اوربند په اړه خبرې وشي. دا خبرې نن په مری خارګوټي کې په پام کې وې. د سولې د عالی شورا مرستیال پر پاکستان تور ولګاو چې د مولا عمر د مړینې له پلمې څخه د سولې په خبرو کې د ځان لپاره کار اخلي.
توقع د خلکو دا و چې په دې مذاکراتو کې به پور بند باندې خبرې کیږي، دلته به تعهدات ترسره کیږي او دلته به دغه هیئتونه خپلو خبرو کې پیشرفت کوي. نو چونکې دوی اصلا هماغه میزبان هیواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا را رسوي او بالاخره اوس نو د دې لپاره دلیل جوړ دی چې ګویا د طالبانو مشر وفات شوی دی. د ملا عمر پرون او بلپرون نه دی وفات شوی، دا د دوه نیم کالو پخوا وفات دی.
د وسلوالو طالبانو د مشر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې ډلې په لیکو کې د اختلافونو نښې هم تر سترګو شوي.
دا مشال ریډیو ده.
د اسلام آباد په پښتون مېشته کچا باندې کې د غیر قانوني تجاوزات پر ضد عملیات نن په دوه ورځو هم روان دي. د اسلام آباد شار سي ډي اي او پولیس د درنو مشنري د لارې کورونه ډنګوي. بلخو دغه اپریشن له وجې به کور کړل سوي خلک له حکومت شکایتونه کوي. د په دې اړه باندې نور تفصيل ریاض مسخیل راکوي.
اسلام آباد کې د سبزی منډې پسندا آی 11 سېکټر کې د پښتون میشته کچا باندې پزید اپریشن نن په دویم ورځ هم روان دی. پرون شروع شوی اپریشن کې سی ډی اے یا کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي د درنې مشينري او بولډیزر په مرسته د 200 نه زیات کچا کورنه راغورځول. د دوران د پولیسو او متاثرینو ترمنځ وهل ټکول او پتراو هم شو. البته نن د جمعې پورز د متاثرینو لخوا سلوې مزاحمت اون شو. مشال ریډیو سره خبرو کې یو متاثرتن عیسا خان چې د خار سره تعلق لري ویل دلته د سبزی او میوه کار کوي او د کال 1915 تیارا سي په کچا باندې کې اوسيږي. آیا حکومت یا سي ډي اي دوی ته د زی خالی کولو د پاره سنوټس ورکړو؟ په دې اړه راته عيسى خان وې.
نوټس ورکړو عدالت کې کیسه له دوه عدالت کې دا فیصله شو هغه الهټي او ته کوم د غزه د خالی کې آی سره زمونږ لکه ولنټیر نه دغه شو لکه چې یاره مونږ دا په خپل خالی کو دا کوم ته د الهټي نو کوم زیره به ته خالی
اوس با دا خلک سکوی او چرته بزی. په دې باب لچه مو د عیسی خان نه تپوسو کو نو د وینا وا
یرا ککلی ته لاړو زمو خو د بچو تعلیم بم خراب شي او روزګار بم ختم شي او دل نه هو بشرته زینس او بکره هم اوس وس زمره نشته د زمو ټول نارونه می دي دل د منډای کی کار کوي. زمو منډای سم وسلی کی او منډای سره بشرته زین نه چته نه زی ګورو سیار د کی چته مزدوري
د کچا باندې پزید. اسلام آباد انتظامیه لخوا اپریشن تا پښتانه سیاسي مشران څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کی د عوامي نېشنل ګوند غړي میا افتخار حسین وینا وا.
دا د اسلام آباد واکداران ډیر ظلم کوي او زیاتې کوي. تقریبا ربړ ګولۍ چلو هغه لا ټیچارج کول. مونږ عوامي نشر پارټي د هاي کورټ فیصله منو. مونږ چې د دې څوک مالکان دي دا غي رائټ منو. خدا د پاکستان شهريان دي. نو دا لار دې په دې طریقې چې دی له دې انټرنیټ مطلب په متبادل د دې په بدل کې چې کوم دې د سر په ټولو کور ورکړي شي چې تر څو د دې بندوبست نشي. نو دا خو ممکن نه چې په دمر خلک به کور کې نو د دې ځړ کې به نفرت سمروي. دا خلک به د خپل غریبۍ د لاسه چې د دې کوم مشکل دی حکومت پکې مشکل کې اضافه کوي. نو د دې خلکو نه به جوړیږي.
د یادونه دا چې اسلام آباد انتظامیه او سی ډی اے د اسلام آباد های کورټ په حکم د کچا آبادو په ضد اپریشن شروع کړی دی او د دې خلاف مزاحمت کوونکو په ضد د ترهګرۍ د دفو تر لاندې مقدمه درج شوې دي او دې کې ځینې کسان نیول شوي هم دي. کچا آبادې کې تر زرو پورې کورنۍ اوسېږي او د دوی تعلق د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو او افغانستان سره دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
هلته د خیبر پښتونخوا په 315 پیټه پولینګ مرکزونو تیر ورځ بیا بلدیاتي ټاکنې تر سره شوې چې ورسره په صوبا کې د بلدیاتي ټاکنو لومړی مرحله سر ته رسیدلې ده. په دغه پولینګ مرکزونو په تیرو ټاکنو کې د درغلیو لوجې رائے چونی ځندول شوی. په اوسنی بلدیاتي ټاکنو کې واکمن ګوند تیر کې حساب ته ټولو زیات څوکۍ ترلاسه کړې دي. تفصیل په پېښور د ځلاند یوسف سی په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا د 15 ضلعو په 315 پیټو پولینګ سټیشنو باندې 13 ورځ د بلدیتی ټاکنو لپاره دوباره ووټونه واچول شول. د نوخار ضلع په 9 اتیا پولینګ سټیشنو، د کرک په اویا، 400 شپږ سلویخ، مردان کې په 2 سلویخ پولینګ سټیشنو، بنو کې په 150، سوابه کې 19، ډیر اسماعیل خان او لکی مروت کې په 8، ابټاباد کې 9، مانسیرا کې 6، کوهاټ کې 5، هنګو سالور او بونیر کې په 1 پولینګ سټیشن باندې دوباره ټاکنې ترسره شوې. په یادو پولینګ سټیشنو باندې د 1.5 مئی په بلدیتی ټاکنو کې د بد نظمۍ او تاوتریخوالي له وجې الیکشن کمیشن د دوباره ټاکنو فیصله کړی و. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په بیا ټاکنو کې د ضلع کونسل په 1/14 سیټونو باندې د تحریک انصاف 14، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې 12، عوامي نېشنل پارټي 6، مسلم لیگ نون 3، جماعت اسلامي 2، قومي وطن پارټي 2 او 13 آزاد امیدواران کامیاب شوي دي. همدغه رنګ د تحصیل کونسل په 1/14 سیټونو باندې د تحریک انصاف 14، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې 8، عوامي نېشنل پارټي 6، مسلم لیگ نون 4، د قومي وطن پارټي 4 او 14 آزاد امیدواران ټاکنو کې بریالي شوي دي. د 1.5 مئی د بلدیتی ټاکنو په پرتله د بیا ټاکنو په عمل کې د جنگ جګړو او د تاوتریخوالي د یادونې وړ پیښې نه دي شوي، او په پېښور ضلع کې د جعلي ووټونو اچولو په تور د 2 زنانو په ګډون 3 کسان نیول شوي دي. د پېښور پولیسو په وینا د ووټونو د ګټلو په خوشاله کې د هوایي ډزو په تور یې 13 شپه له 150 زیات کسان هم گرفتار کړی دي. په 315 پیټو پولینګ سټیشنو باندې د بیا بلدیتی ټاکنو سره په صوبه کې د بلدیتی ټاکنو لومړی مرحله سر ته رسیدلې، او په دویم مرحله کې به د ضلعو او تحصیلونو کابینې ټاکلې شي چې پکې واکمن ګوند تحریک انصاف تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
زو شمالي وزیرستان ته په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کډوال خپلو کلیو کورونو ته د سنیدو لړۍ روانه ده. ځینې داسې کډوال هم شته چې کورنۍ یې استولې دي خو خپل په بنو د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پاتې دي. دوی وایي د دوی په سیمه کې د رابطې نظام سم نه دی، همدا لامل دی چې په ورځو ورځو د خپلو کورنۍ له غړو سره خبرې نشي کولای. د کډوال مشال ریډي ټول د اړیکو نه کېدل دوی پریشانه کړي دي. حکومتي چارواکي وایي هڅه کوي چې د مخابراتو یا مواصلاتو نظام بحال کړي. ملیحا میرزاده رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان کډوال وای چې لخپلې کورنۍ سره په رابطه کې مشکلات لري. په بنو کې میش یو کډوال وحید وای چې په وزیرستان کې مخکې هم د موبایل ټلیفون سہولت نو، نو خپل ټول ضرورت په لا پی ټی سی ایل سره پوره کولو، خو اوس هغه هم نشته. د زیاتوي
تر اوسه خو چې کوم خلک دلته کېدلی دي کنه، لکه پی ټی سی ایل دا نه بحال نه دي. کوم مردانه خلک چې هغه له بهر راوځي ځای په ځای چرته دا زونګ مټه دا بنو نه راځي، چې نه بس کېږي دلته کې سلټ نشان دې کم کار کوي، هغه بس ځای په ځای
پبنو کې میش یو بل کډوال قدیر داوڑ چې کورنۍ واپس کور ته لګلې ده، وایي چې د رزمک او د قبایل په ټلیفوني رابطو کې تر ټولو زیات مشکلات لري. دغه په خبره لسو ورځو راهیسې یې له کورنۍ سره رابطه نه ده شوې.
تقریباً
حکومت سکوي. د شمالي وزیرستان اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ ظهیر الدین بابر وای چې په دې لړکې کار روان دي.
الیکٹریسٹی، دوبو سکول، بندوبست، روڈ، تعلیم، صحت، دا پنځه پریورټیز دي. خو اول موږ انشور کړ دین اپس ټلیفون هم ټلیفون کو تاسو په تر اچې چونکې هغه ډیمیج په وجه باندې دا تاسو سپلای کمیونیکیشن میډیا تھرو پولز او وایر ری اور هغه اسانه سره ډیمیج کیږي، نو د دې هغه هم لګیا دی ریهاب روان دی. دا څنګه را چکم کړي واپس لاړ او کړي د کمیونیکیشن میډیا نشته. او ډور ټو ډور فیسیلیټي ورکو چکم دا اپریشن نمبر کې هغه کې کوئی شرط هغه په خپل ریحت کې دوه کلو په ټایم مخالف ایگزیکټ ټایم د تاسو نشم کولای خدای دې چې دا شی انډر کنسیډریشن په دې کار روان دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوسټ تیر کال په شمالي وزیرستان کې د جون په میاشت کې د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې لامل یې په لکونو خلکو لسیمه کډې وکړي. روان کال د مارچ په خیره کې د دغو کډوالو مرحله وار ستنېدل شروع شوې دي. دغه کډوال وای چې زر تر زره دې دوی ته د عادي ژوند تیرولو سهولتونه ورکړل شي چې پکې یو غوښتنه د رابطو د نظام بحالی هم ده.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي سپو شپږ سو یوش، په لنډو سپو 2113، 15,360، 15,160 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدې شي.
د پاکستان د ګټې او مالیو یا ټیکسونو غونډولو اداره اف بی آر وایي له شتمنو خلکو پیسې اخلي او د قبایلي سیمو بې کوره کړه سو خلکو ته د اسانتیاو په برابرولو به لګوي. خو د قبایلي سیمو مشران د قومي اسمبلی غړي وایي حکومت لا نورې مرستې خودسه چې سته مرستې هم اغېزمنو سو ته نه دي ورکړي. تفصیل له اسلام آباد سراج صحیح راکړه.
اسلام آباد کې د ټیکسینو د کامی ادارې ایف بی آر یو چارواکي مشال ریډیو ته وی چې وفاقي حکومت په بجټ کې اعلان کړی و چې په پاکستان کې د شتمنو خلکو چې آمدنی د کال په سر له 50 کروڑ روپو زیات وي له هغوی به یو وار 3% ټیکس اخیستل کیږي او دغه رقم به د فاټه په متاثرینو باندې خرچ کولی شي. د کومې وروستو چې د شروع په ورځ ایف بی آر په باقاعده توګه منظوري ورکړه او د حکومت دا فیصله عملي کړه. کله چې مشال ریډیو د حکومت د دې فیصله په اړه د شمالي وزیرستان د سرینو د قومي کمیټې جنرال سکرتر غلام خان وزیر نو پوښتل، نو هغه وی چې حکومت خو د فاټه په متاثرینو هغه شته امداد هم بند کړي کوم چې د میاش په سر یوې کورنۍ ته ورکولو چې د فاټه ټول متاثرین د حکومت نه په دې احتجاج دي او وایي چې حکومت د دوی امداد بحال نکړو نو دوی به تر اسلام آباد لانګ مارچ کوي. نو مو وړي زیاته کړه،
زمونږ په نام باندې د ډېر دنیا نه پیسې راغواړي ولیکن مونږ په ډی پیر باندې خرڅیږي نه. زنده ثبوتی را دي چې هلته په وزیرستان کې کوم متاثرین دي، کوم خالته لکه یا وزیرستان نه بهر دي یا په وزیرستان کې دننه دي. دا ټول متاثرین دي، ولې چې دې کاروبار ختم دی. هغه د سپینوم خال، د شوې خال او د رزماک خال نه یې هغه منځلي 12,000 روپۍ دي هغه بند کړي دي. تقریبا دغه پینډم هسپتال میا ته دې ته هغه نه رسیږي. دا یو کې 50 کروڑ نه کوسه بو کا کوم کا تاندي دا چې په ځان دې ګوره دې راټ څونه وباسي او په خپل په میان کې سره تقسیموي.
کله چې مشال ریډیو د شمالي وزیرستان نه حکومتي ډلې د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نو پوښتل، نو هغه هم دغه خبره وکړه چې اوس حکومت د متاثرینو خیال نه ساتي او دوی یې په لوی لار کې اوازې پریښودل. محمد نذیر وی،
حقیقت دا دی چې حکومت د میر زخپل دین لیک سره تعلق لري. حکومت خو په سٹارټ کې ډېر زیات اعلان نه وکړل، خصوصا د شمالي وزیرستان د بلکې د ټولې فاټې لپاره. خو فر هر ټیم په ګراوند باندې هیڅ سوي نه نه نو زه کلیر کټ دا خبره کا د روډي په تاسو سره چې ګورنمنت کا دا خاص ترجیح ورنه کو دي. دغه خال کې نقصانات شوی دي، مزوري نه لاندې دي، کورونه لاندې دي او دغه خال کې تقریبا 100 سال دی ورسره. نو کا حکومت دې خبره ته ترجیح ورنه کو دي. هر قسم تکلیف کما کې دا پر خبره شو اسلام آباد ته میز لنګ مارشي یو وزیرستان د لنګ مارشي. نو په دې خبره به دا خال مجبور شي چې اخر یو درنه خو خاطر سره چې داس نه چې دوره درنه جوړ شي ټول افاتار څنګه شي.
مشال ریډیو چې کله په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تزیه کار ډاکټر میراج الحق نه د حکومت د دې اعلان په باب لو پوښتل، نو هغه وی چې اعلانونه خو اکثره وخت کېږي خو ځل خبره د عملی کولو ده. نو کچري دا اعلان هم عملی شو او په سم ډول دا پیسې په دې خلکو خرج شوي نو د دوی به سناسې امداد وشي. د دو ویناوا،
حقیقت دا دی چې حکومت د میر زخپل دین لیک سره تعلق لري. حکومت خو په سٹارټ کې ډېر زیات اعلان نه وکړل، خصوصا د شمالي وزیرستان د بلکې د ټولې فاټې لپاره. خو فر هر ټیم په ګراوند باندې هیڅ سوي نه نه نو زه کلیر کټ دا خبره کا د روډیو په تاسو سره چې ګورنمنت کا دا خاص ترجیح ورنه کو دي. دغه خال کې نقصانات شوی دي، مزوري نه لاندې دي، کورونه لاندې دي او دغه خال کې تقریبا 100 سال دی ورسره. نو کا حکومت دې خبره ته ترجیح ورنه کو دی. هر قسم تکلیف الکه مخې دا پر خبره شو اسلام آباد ته میز لنګ مارشي یو وزیرستان د لنګ مارشي. نو په دې خبره به دا خال مجبور شي چې اخر یو درنه خو خاطر سره چې داس نه چې دوره درنه جوړ شي ټول افاتار څنګه شي.
د ذکر دا د روستیو کې چین د فاټا د متاثرینو لپاره د $1 کروڑ او د غرنګ امریکا هم د امداد اعلان کړي وو. خو د فاټا اولسوای چې دوی ته دغه مرستو هیڅ फायदा نه درسېدلې. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
مش په خپل خاورا
او پر غاړو
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چوجو ولی زیاده چوجو
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا غمین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو میندې نور نه غواړي چې موږ بیگنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ووري خبري برخه پای ته ورسیده او سم ځانګړي بحث ته راځو د افغانستان په تیر بیا د تریکی طالبان پاړه په تیرو دو ورځو کې زغر د زغر د بدلون راغلل لومړی دا خبر خپور شو چې تریکی طالبان مشر مل عمر مړ شو دا خبره لا سړ سوې نه وای چې د طالبان رسمي وای زبی الله مجاهد عین هغه وخت یو اعلامیه جاری کړ چې په دا سبا یعنی نن ټاکه سوی چې د افغان حکومت او طالب اساس ترمنځ به د سولي د خبرو دوم پړاو په مری شارګوټ کې کېدلې په بیان کې ول سوی چې د طالبانو د خبرو ټول صلاحیت د قطر دفتر لري او دا چې دوی د مری شارګوټ له خبرو نه خبره دي د دې بیان پاړه لا شکونه چیرنی او بحثونه روانو چې څو ساعت وروسته یو بل خبر خپور شو چې طالبانو د مولا عمر مړینه رسمن تصدیق کړه او پر ځای مولا اختر منصور مشر وټاکلی د دې خبر تر راتلو سم د ستورسته په طالبانو کې د اختلافات او په خواني غنګوسي او ریپورتونه پرشتیا بدل سو د کوټي شورا یو غړی مولا حسن رحماني د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو سرمرکه وکړه او د اختر منصور له مشر سره اختلاف وشود د غهر شبه بدلیدونکو پرمختګونه ډیره پټي خبري راڅرګندې کړې خو ډیره له هم پټي پاتې دي ډیر ناتایڅي خبري تایید شوې ډیره غنګوسي رښتیا کړی خو نورې ګنګوسې وزېږولې ډېرې اندېښنې لري کړې خو ډېرې نورې را پیدا کړې اوس هم تصویر څه واضح او څه تتی مشال ریډیو د خپل اوریدونکو په زینونو کې پرتو سوالونو ته د ځواب ویلو لپاره یو ځانګړی بحث جوړ کړی دی په دې بحث کې مو د موضوع ډېر خبر شخصیتونه را بللې دي په دوی کې سمی یوسفزای چې له تیرو شاوخوا 15 کلونو راځي د طالبانو چاري چاري او رپورټوي او چیډیا حکمت الله اعظمي چې په کابل کې چیرونکې دی او د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز چیرونکې دی او د طالبانو پر چارو لیکنه کوي او دا شان د شارجه د مذهبي چارو په وزارت کې دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکر صاحب تاسو درې واړو ملمنو ته هرکلی کوم
سلامات
مننه په پایل کې به زه وراسم سمیو سبزی صاحب تاسو ته به حکمت کرزی صاحب سوري وبخشي حکمت اعظمي صاحب تر اعظم پښتنه دا ده چې د مولا اختر منصور له ټاکل کېدو سره د شکاري چې بلکې شکاري چې مولا حسن رحماني سره اختلاف وشو دی طالبان په دوو برخو کې بظاهره تر اوسه پوری ویشل سوي دي دا څومره لوی پرمختګ تاسو ته ښکاري
واکن د دې توقع کې د همدغه کسان چې تاسو یې نومونه واخستو حسن رحماني ملا عبدالرزاق ملا محمد رسول او ملا جلیل دوی ډېر وخت نه طالبانو د مهمو شوراګانو غړي وو خو ویل کېدل چې دوی واک اختیار ډېر کم وو او عملا د شورا او د رهبری شورا کنټرول د ملا اختر محمد منصور په لاس کې وو دغه واک قوي وو او ویل کېدل چې منصور په شورا کې هم قوت لري همدارنګ د شورا نه د باندې په طالبانو په لیکو کې هم قوت لري او واقعا هم هغه وکول شو سره دی چې ملا محمد عمر خان وفات شوی وو په یو ناڅاپي ډول په 2009 تر 2009 پورې طالبانو مهم مشران لمنځه ولاړلو ملا عبید الله خان مرشولو ملا اختر عثماني مرشولو ملا داد الله مرشولو برادر ونیول شو سره دی چې هغه وخت په لیست کې نو چې مشر د شیخ حالات هغه مشر جوړ کړو زما په خیال په یو تحریک کې چې کوچنی کسان هم له یو ډلې بیل شي هغه مشکل کوي او طالبانو یو ډیره تاریخي کریډیټ او چې دوی ور باندې واقعا فخر کولی شي هغه دا و چې دوی متحد پاتې وو اوس داسې بریښي چې د ملا محمد عمر اخوان شخصیت او دغه نوم یوازې سره د دې چې هغه نه څرګندېدو حتی دوه نیم کال وړاندې وفات شوی وو، خو د نوم د اثر او دوی چې ورته عزت او احترام لرو تر اوسه پورې طالبان متحد وو. اوس دغه تنظیم داسې ښکاري چې یو شمېر کسان ترې ویل شوي دي او خپله خبره کوي، خو تر اوسه هم یو قوي تنظیم ده. او
سمیر سبسی سے بخشنه غواړم زمینس کې پدیم داخلا وکم سوالونه پښتنی را سر ډیر دي او ځکه ستاسو سره به جوابونه هم د ټولو غستا بخشنه غواړم کز پمنس کې مداخله وکم تاسو خفکې جوړم. حکمت اعظمی سے سمیر سبسی سے خبر وک تاسو آیا لپرون راسی چې څه سوي دی لدی ورسته چې بیا د ملا حسن رحمانی څخه خبرګون راغلی دی په داخل کې ک تاسو معلومات لري دا وخت سره روان دي په طالبانو کې دننه
اختلافونه ورځ په ورځ مخ په جوړېدو باندې دي. دا مخکې ما رپورټ کړی او مخکې چې دا د ملا عمر د مړینې خبر راخپور شي، مګر اساسي خبر اساسي باید داسې جواب ورکړل شي چې منصور خو څنګه راپورته شو، باوجود چې دا داسې ډېر جدي یا سیریس دغه تجربه هم نه درلودل او داسې وزارت مشر هم نه و د طالبانو د نظام په وخت کې چې هغه ډېر مهم مسیر خبرې کړې دي. او دې په دې باندې تورنۍ شاول خو په دا څو کلونو دا واک انحصار کړی وو، او بل د نه غوښتل چې دغه واک دې کله چې د ملا حدر ونیول شو بیا داسې اوازې نورې هم وي چې حتی د هغه په نیولو کې لاس درلودی او برادر هېڅکله سولې ته داسې دغه نه وو خوشبینی نه شو دلال سولې ته نه راتلی، مګر دا د ده خوا یو توکیه ورته جوړه شوې تر څو دی د لارې ایسته کې د ملا برادر د لارې ایسته شي بیا اختر محمد منصور مینځ ته راشي او معاون شي. او کله چې بیا دی شو په هغه وخت کې ملا صاحب ملا محمد عمر خون ژوندی وو، نو بیا دوه معاونین یې وټاکل چې یو
خو حکمت اعظمی سے بخشن غواړم، یعنی دا خو بہرحال دا ټول رپورٹ سے بھی دی دا اوس یعنی په تیرو څلیرو ساعتو کې په څومره کې دا څه معلومات لرو چې خپل طالبانو په لیکو کې ځننه دا سی او تصدیق خبرې لرو چې څه روان دی؟
بله کاملا اوس په دې باندې بحث روان دی چې څنګه وکول چې د فوران دی باندې اپوزیشن کوي چې په هغه کې صاحب هغه د کټ دفتر مشر دی او ملازم ذاکر دی قیوم ذاکر او همدارنګه منصور دادلا په افغانستان کې او د دې سره هغه کسان چې نور سایډ لاین سوي دي یا د نظر غورځول سوي دي یا واک نه دی ورکول سوی کرارو چې د ملا صاحب د ملا عمر زوی یم معاون سي، مګر هغه کسان غواړي چې بس د په وړاندې باندې یو اپوزیشن دغه کې او د قوي یې کښې تر څو داسې یو ښه اعلان کړي چې دی مشر نه دی او د قانونیت یا مشروعیت د لوی ملا صاحب
مفتی ذاکر اللہ ذاکری صاحب د شارجہ د مذہبی چار وزارت کی دین لار شود دی. مفتی صاحب تاسو سره کله کوم؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه تاسو او ګران ملما او نور ټول دوستانو ته چې
مفتی سے بہرحال ملا عمر د مړینې پاړه باندې خبر راغی وای چې دوه نیم کال مخکې مړ شوی وو. دلته پښتنه دا راپورته کیږي چې په دې دوه نیمو کلو کې چې څومره د ده یعنی د ده پاړه باندې پیغامونه خپرېدل او د طالبانو له یو رسمي منابع یا منبع څخه راوتل، ستاسو په خیال باندې له شرعي پلوه څخه د ده دغه خبرو ته آیا په شریعت کې ځننه د رښتیا او د کذاب یا د دروغ په چوکاټ کې څومره مذهبي یا شرعي دغه تر لاسه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو لومړی خدا خبره ده چې د یو حرکت او د پاسون د قائد مړینه د احتجاج د حرکت او تحریک د لپاره ډیرا یو روحي او د مورال په حواله سره ضربه ده. نو دا خو یو خبره ده چې مثلا یو لوی سړی او د یو تحریک وفات شو او یقینا د خلک به صدمه لیدلی، خو دا چې مثلا دا دومره اوږده موده دوی دا پټوي نو د شرعي نصوص په رڼا کې موږ ویلی شو چې کله یو سړی وفات شي نو زر تر زره باید هغه د هغه د تکفین او د تجهیز کار شروع شي او هغه باید دفن کړل شي، جنازه ور باندې وشي.
اسراح د جنازي دا لازم او ضروري امر دی په شريعت کې چې زر تر زر پاغه باندې جنازه وشي. دا غمړې رسته کول هغه وخت چې دا شرعي وارث موجودي دا شرعاً درست نه دي. او بیا مثلا یو مړې پټاون په دې خاطر باندې چې ولا دا بډېر لوی صدمه خلکو ته ورسیږي او دا منونکو ته نو دا شرع د نگاه سیاسي حکومتونو په کې خو د شرع د نگاه دا خبره صحیح نه ده.
یعنی دا پښتنه په دې یعنی مفتي صاحب دا پښتنه په منځ کې بخښنه وړمه ده په دې وخت چې ځینې خلک دا پښتنه راپورته کوي چې یعنی طالبان خپل شریعت غواړي او په شریعت کې د دروغو یا ویل چې دا په ګناه کبیره کې راځي او په هغه اساس باندې دوی به خلکو ته سزا ورکوي او په دوه دوه نیم کلو کې د په نامه باندې پیغامونه هم راځي د غم راځي یو تحریک کې رسمن دا کوي. نو دغه د دوی چې کم دغه خلک دا پښتنه راپورته کوي چې څومره د اعتبار وړ یا د شریعي په لوځه دوی خپل څومره غیر شریعي کار کوي دا پښتنه آیا د خلکو پر ځای د کې راپورته کوي؟
زه خو درته دومره ویلی شم چې شرعاً چې کله یو سړی وفات شي د هغه تجهیز او تکفین کول دا لازم او ضروري خبره ده. او په دنیا کې هیڅوک هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بهتر نشته دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وفات باندې چې کومه صدمه مسلمانانو ته ورسېدله دا صدمه د قیامت پورې د هیڅ چا نشي رسېدلی.
یعنی دلته سوال مفتي صاحب سوال د پټېدو نه دی
او جنازه شي
سوال د پټېدو د جنازې نه دی. د طالبانو لخوا ځخه خلک وی دا خبره کول دوه دوه نیم کال د په نامه باندې خلکو ته پیغامونه ورکول خلک دغه کول یو داسې تنظیم چې هغه غواړي شریعت او وایي چې زموږ امارت ختم شوی دی.
دا خبره غلطه ده.
یعنی
خبره غلطه ده چې اسلامي تنظیم ته دروازه ویل مطلقاً حرام دي لکه عام مسلمان ته شي ویل حرام دي. دا کوم سړی چې د شریعت د نفاذ دعوه کوي هغه ته پکار دي چې هغه خپل په شریعت باندې د نور نه زیات عمل وکړي او هغه باید داسې کارونه کوي چې مسلمانان ورته ګوته ونیسي. نو ملا صاحب بس الله تعالی بخنه ورته وکړي هغه خلاړه دنانه خروسته مسؤلین چې دا وایي دا نو پکار دا دی محض یو سیاسي کار کړی دی خو مذهبي توګه باندې دا کار صحیح نه دی.
سمه ده مننه مفتي صاحب. سمیر سبزي صاحب مولا اختر چې منصور چې کم اوس د مشر د ټاکلو اعلان وسو لکه حکمت اعظم صاحب ذکر وکړي چې اوس غواړي چې د مخالفه جبهه قوي کړي د په اختلاف کې ستاسو په خیال باندې کې تاسو وګورئ ستاسو کم معلومات دي کومه غاړه به ډیره زورور وي هغه چې هغه د مولا حسن رحمانی په وینا باندې نمونه خیاغه دی کنه اختر منصور خپل وسم زورور دی او د قدر دفتر تایید مرته تر لاسه دی مفتی صاحب دا پښتنه مل سمی یوسف زی صاحب زغ کړی تاسو تر ازمه
ملا اختر محمد منصور د تیرو شپږو کلونو نه دا تحریک چلوي او د هغه مکمل کنټرول او اختیار ده او د تیرو شپږو کلونو کې ځینې کسانو چې اختلافات کړي دي تر هغو کې تر ټولو ستر چیلنج ذاکر و 2012 کال کې چې هغه د نظامی کمیسون مشر و هغه برطرف کړو په کوره کې نولو او موقع ورنکړل چې د خلاف په هغه وخت کې مشکلات پیدا کړي. نو دا وخت ویل شو چې هغه مکمل د کوټې شورا یا د طالبانو په داخل کې هغه هم نفوذ لري او هم یې ځان ته کار کوي او کنټرول لري. دا نور کسان چې دي دوی زما په خیال انفرادي شخصیت به وي خو یو ځینو سیمو کې ممکن دوی هم ځینې کسان ولري هغه په قومي لحاظ باندې وي یا نورو لحاظو باندې وي خو دا مهمه نه ده چې هغه څومره کنټرول لري. مهمه ده چې دا ډول په یو کورنۍ کې چې اختلاف راشي که هغې نه یو کوچنی فرد هم ولاړ شي نو هغه مشکلات را پیدا کولی شي. او ورو ورو چې اوس مسلم ملا رحماني دا خبره کوي چې ملا محمد عمر اخوان په یو فرد ځای کې د دوی لخوا ساتل شوی وو یا هلته تختول شوی وو زما په خیال دا خبرې یا د دې نه وړاندې ملا نجیب په نوم باندې د ابتدایي محاذ مشر ویلي چې ملا محمد عمر اخوان د دوی لخوا وجل شوی ده. نو دا خبرې هغه په افغانستان کې دننه چې کوم جنګیالي دي ورو د هغوی دپاره هم یو سوال مطرح کیږي او ورو ورو دغه سوالونه زیاتیږي او ضروري نه ده چې کوم کنټرول دی
په طالبانو لري هغه د تر اخره پوری په ځای پاتې شي.
سمه ده مننه راځم تاسو ته. سمې سبزي صاحب، حکمت زمي صاحب، تاسو د پښتنه د چې کم طالبان دي، یعنی کداغه دوه ډلو کې دوی ویشل سوي دي او پاکستان دا وایي چې زمو پر دواړو باندې زموږ پر طالبانو نفوذ دی، نو دغه که د پاکستان د نفوذ له حساب زاده سر ووي شو، پر چا باندې نفوذ زیات دی یا پر کاملا پر دواړو یستا؟
دا خبر ډیره ښه چې په فیصدي لحاظ څخه څوک ویل شي، مګر اساسي خبره دا ده چې قیوم ذاکر او هغه ډله چې سول نه غواړي د طیب اغا په ګډون، هغه زما په نظر د پاکستان څخه خلاف دی او هغه وایي چې موږ خبرې نه کوو او د دې څخه څو څو واره دا راپورټ شوی دی. مګر کله چې اختر محمد منصور ته راځي، دا سړی د پخوا څخه په دې باندې پیژندل کېدی چې دی د پاکستان سره نږدې اړیکې لري او سولې تم د هغې په خبرو باندې دا غساوی دی، انکرج شوی دی، موټیویټ شوی تر څو خبرې وکړي، د سولې مذاکراتو ته خلک واستوي. مګر خبره دا ده چې دا به کم ډله به ډېره په جنگ کې تاثیر ولري، هغه مهمه ده زما لپاره. هغه دا دی چې تاسو وګورئ، هر هغه ډله اوس ځینې داسې کسان به وي، ایلمنټ به وي په طالبانو کې چې تر څو منصور چون د فاینانس دغه لري، دا د مالی چارې کمیسیون د خپل غړی دی، تر اوسه هم ګلاغا خوند، ملا ګلاغا خوند او د خپل نږدې دغه سړی دی. ځینې خلک به داسې فکر وکړي چې راده د منصور سره پاته سه، تر څو دی خو یو مشر اعلان شو بل دا دی چې هم پیسې لري او هم درته هغه مشروعیت درکولی شي. مګر دغه بلې ډلې دپاره چې سوله نه غواړي او د ده سره مخالفت دی، هغوی ته هم آپشنونه شته او هغوی هغه انتخابونو څخه دی کار اخیستلی شي، مګر ځینې محدودیتونه لري. صحیح دی، اوس که قیوم ذاکر خپله ډله اعلانوي، دی په خپله نه شي کولی، باید د کوټ شورا د مشروعیت د لارې دی وکړي چې مثلا هغه خلک تر څو تحریک چې ورته وایي چې باید د اختر محمد منصور پر ټاکنه لغوه
شي.
نو که دا کار وکړي، بیا دی بل مشر
ته طرف
لري چې هغه به په راتلونکي معلوم.
سمه ده حکمت زمي صاحب، تاسو سره راځم. زمي صاحب راځم، مفتي صاحب یو بل پوښتنه دلته دا ده چې کومې فتواګانې چې د ده په یعنی د ملا عمر په نوم باندې د طالبانو لخوا جاري شوې وې، په داسې حال کې چې دی مړو، او دغه فتواګانې اوس آیا شریعن اعتبار لري او نافذ بلل کېدلای سي، او آیا د دغو فتواګانو په اساس چې کوم حکمونه سوي دي هغه اوس باطل ګڼل کېږي؟ یعنی سوال می دا و چې د ملا عمر په نامه باندې چې څومره فتواګانې جاری شوی وي، او هغه حال دا و چې دی مړو په دې دونه مکلو کې، او له دې وروسته چې کومې فتواګانې جاری شوی د هغو شرعي اعتبار سته نافذه بلل کېدلای سي، او آیا دغه اوس کوم حکمونه سته موجود دي هغه باطل سو؟
دا ژوند کې چې کومې وي هغه اعتبار ور لري، اگر چې هغه ظاهر شوی، خو کوم چې دا هغه د مرګ نه وروسته نور خلکو دا هغه په نامه باندې نو ظاهر خبره دا خو اعتبار نه لري چې د یو ډلې امیر موجود نه وفات شوی او بیا دا وروسته خلک دا هغه په نوم باندې چې شی خبرې، نو هغه یقینا د اعتبار ور لري.
سمه ده مفتی صاحب، ډیره مننه. سمیر سبزی صاحب، یو بل پښتنه دا چې دغه چې په دوو ډلو کې بظاهره خو دوه ډلې ښکاري تقسیم شوي دي طالبان، ستاسو په خیال باندې د پاکستان نفوذ پر کومه ډله باندې؟ دغه پښتنه ما حکمت اعظمي صاحب زخم کړی او نفوذ زیات دی.
دا صبر شه دوی چې د کله تیر هفته په عمر کې اسلام‌آباد کې مذاکرات کېدل، هغه نه دا صبر شه چې منصور په دا خبرو باندې راضي ده او یا سره پښتبانی کوي، خو اوس چې دا کوم نوې ګروپ را څرګند شوی ده، دا همغه ګروپ ته چې په عمر کې مذاکرات کړي وو، ملا جلیل اخوند او ملا رحماني اخوند او ناظر رضا اخوند، دا څه بيخي هغه خبري چې افغان دولت کولی یا د میټینګ نروسته کېدلې چې ملا منصور دغه خبرو حمایت کوي، هغه درست نه وي. او زه فکر کوم هر ډله د ځوالو ډلو کې ممکن پاکستان د لپاره خپل واسيات ولري، ممکن اوس داسې ویره موجوده ده چې ایو ډله پاکستان د امن مذاکرات لپاره سپورت کی، هغه ولر شي افغان حکومت سره یو ځای شي، بل ډله به په پاکستان کې پاتې شي، او هغه ډله به هم یو څه تر فشار لاندې وي، خو داسي نه بریکي چې پاکستان د دواړو دواړه دلې سره خپل روابط له لاسه ورکړي.
یعنی له دې سره یعنی سمیر سبزی صاحب له دې سره بښنه غواړم مداخله کوم، د دې سره د پاکستان هغه چې دنیا ته او د هیواد ته افغانستان ته ښکار کوله چې طالبان یو قسم د نفوس په نامه باندې د دوی تر په موټ کې دي، هغه چې اوس په دوی کې اختلافات راغو د پاکستان دغه حیثیت کې کمزوروالی راغی، یعنی یو چیلنج شو کنه اوس هم په ګټه دی.
نو زما په خیال اوس خدای څرګندیږي چې موږ دا فکر کولو چې طالبان د پاکستان هر خبره مني او خبره اوري، اوس داسې بری چې دا داسې نه ده چې دوی د طالبانو هر خبره طالبان د پاکستان هر خبره ومني یا د هغه باندې عمل وکړي. او پاکستان هم په دې پوهېدلو، خو چونکې نړیوالو داسې یو ذهن جوړ کړی و چې دوی ورباندې فکر لري، ممکن پاکستان هم د دې نه خوند اخیستلو چې داسې یو څوک چې امریکې خلاف جګړه کوي او فکر کوي چې امریکې د افغانستان کې شکست ورکړی، افغان دولت ته مشکلات ایجاد کړي دي، د دوی په نفوذ لاندې د دوی لپاره یو کریډیټ و. خو بیا هم مهمه دا ده چې آیا پاکستان یو واضح اقدام کول غواړي. او تر ټولو مهمه خبره اوس دا ده چې کملا برادر اخوند چې ویل کېږي ملا محمد عمر اخوند خپل ژوند خپل نائب ټاکلی و، هغه میدان ته راوځي بیا به څه صورتحال وي؟ او زما په خیال کې هغه میدان ته راځي نو هغه کولی شي طالبانو دواړه ډلې سره متحد کړي. خو زمونږ وروستي خبرونه دا دي چې هغه په یو داسې حالت کې ده چې مریض ده او هغه د خبرو کولو توان نه لري.
څنګه
حالت کې څنګه وکولای شي چې طالبان متحد کړي؟
سمه ده. سمې سبزي صاحب مننه. حسن رحماني صاحب سره خبرې شوی، هغه دا ویلي و چې دوی اوس هم د خبرو اترو دغه عمل ته ژمن دي او غواړي چې خبرې اترې وسی. بلخوا اختر منصور لخوا هم د خبرو اترو افغان حکومت لخوا هم پاکستان لخوا هم، نو اوس دا وخت حکمت اعظمي صاحب د افغان حکومت د پاره کم امتحان دی؟ دوی په کم چیلنج کې دي؟ په کم حالت کې دي د تګلارې د جوړولو په حال کې؟
بل یو اول مخکل دین ساسي په سنت راس یو شی غواړم چې واځي کوم، مولا جلیل او رزاق د مری میټینګ کې نو هغه درې نفر و چې دینه بغیر و، حقانی او ابراهیم حقانی او مولا حسن او عوامدارنګ دریم شخص دی دغه منصور، دا درې کسان و. مګر دین علاوه زبر زما په فکر باندې چې دغه غواړي اختر محمد منصور سټراتیژیکلی دا د خپل غوښتنه د فکر کوم د یو څه وخت لپاره به د سولې خبرې مذاکرات وزنډي، او په دغه خاطر دی په خپل ویب سټ کې دغه یو منفي سټېټمنټ خبره کړی د سولې په اړه کې چې موږ نه غواړو چې سولو کوو، موږ خبر نه یو. دوی تر اوسه چیرې و؟ د 7 جولای څخه تر اوسه پورې دوی چیرې ولې پټ سایلنس واویا ولې خپل دغه
خاموش
و؟ مگر بلیو بل خبره دا ده چې کله د افغانستان دولت داسې یو دلته ځینې راپورونه راځي او داسې دغه چې خپله پاکستان کې پاکستان هم په دوو ډلو ویشل شوی دی، یو هغه دی چې سوله غواړي بل نه غواړي. او دا دی چې د
پاکستان خپل افغان حکومت که تاسو راته وست افغان حکومت په کوم امتحان کې دی دا وخت؟
افغان حکومت په دې امتحان کې دی چې تر اوسه زما په فکر د پاکستان سره ځینې سوالونه اعلان دي حل شوي. د مثال په ډول دوی غوښتل، افغان حکومت غوښتل چې دا خبرې دي باید په چین کې وسي، دوی په دې باندې اصرار کوي. او حتی ځینو دغه افغان طالبانو دغه ته ډیلیګیشن ته ویزې ورکړي وي چین چې ورې ولاړ شي، مګر پاکستان ورته وویل چې دا نه دی. زما په فکر دغه اختلافات یو څه بیرته د افغانستان د دولت او د پاکستان د دولتونو په وړاندې بیا زیات شوی دی. د افغانستان دولت لپاره پکار ده چې بیا یو څه دغه وکړي، خپل ډیپلوماټیک چینلو د لارې څخه دوی خپل هغه ځینې سوالونه چې نه حل پاتې دي د پاکستان سره حل کړي، تر څو د پاکستان کمیټمنټ ولري او بیا وروسته ولاړ شي. که چیرې دا شی ناکامه شي، پیس ټاکس ناکام شي، بیا به افغان دولت ته چیلنج دا وي چې په پاکستان باندې ډېر فشارونه راولي، تر څو هغه خلک چې پیس ټاکس یا د سولې خبرو دغه دی مخالف دي، یو ملټري اکشن دی دغه په وړاندې واخلي، نو دغه دوه چیلنج دی د لپاره غټ.
شا سمیر سبزی صاحب، یو بل پوښتنه دا ده چې دلته هغه دا چې ولې یعنی په عین وخت کې چې د خبرو اترو دوام پړاو کېږي او په هغه کې به مهمې فیصلې کېدې لکه اوربند د بهرنیو ځواکونو شتون، یعنی ډېرې مهمې خبرې به کېدلې، یعنی یو عملی بڼه به ورکول کېده په دې وخت کې؟ د ملا عمر د مړینې خبر چې دوه نیم کاله زوړ دی راوستل میډیا ته یا په مختلفو لارو باندې، دا یو تړاو لرلی د خبرو اترو د سبوتاج کولو کنه؟ دا بحث هم فطرتن راوتی دا خبر.
از ما په خیال دا خبرونه په خوا هم راغلی وو، خو یو شمیر ډلې په کابل کې بالخصوص ویل کېږي چې پاکستانی چارواکو په تیره غونډه کې چې کله افغان دولت غوښتنه کوله چې دا خبرې چې کېږي آیا په دې کې ملا محمد عمر خان رضایت لري که نه، پاکستانیانو په یو ډول ورته ویلي چې هغه نور وجود نه لري او نه یې رضایت ته ضرورت شته. دا خبره په داسې انداز کې وشوه چې دوی باید دا خبره افشا نه کړي، خو او د افغانستان ولسمشر هم دا منلې وه چې دا خبره به دوی یعنی د دفتر دا کوم چې دا ښه وخت نه ده چې دا نو خپور شي. خو ځینې هلکې وایي چې په افغانستان په ملي نیشنل سیکوریټي یا شورا امنیت کې ځینې کسان چې هغه پخواني مشر ولسمشر کرزي صاحب ته نږدې وو، هغوی دا خبره د وخت نه وړاندې لیک کړله او خپره یې کړله، چې له دې امله بلاخره افغانستان ولسمشر دفتر هم د دې تایید وکړلو. خو دوی وایي چې دا یو غلط ټایم وو، یعنی په کار نه وو پرېښودل شوي وایي چې یو خبرې یو څه مخکې تللې وای او یو څه مذاکرات شوي وای. خو زما په خیال د دې خبر د راوتلو ذمه دار افغان حکومت ته، او عمر د مرګ خبر که اوس راوتلی وای اوس اثرات مونږ ګورو، خو په مجموع کې دغه د مرګ خبر د افغانستان د امن مذاکراتو دپاره چې تازه پیل شوي وو خبر نه وو.
مننه راځم سمیع سبزي صاحب. حکمت اعظمي صاحب، یو بله پوښتنه به زه بیا کوم، خو مفتي صاحب ته راځم. لا مفتي صاحب، لارې خواځخه د سولې غږ کېږي، افغان حکومت د طالبان مشران هم سوله غواړي، طالبانو ته څه کول پکار دي دا وخت؟ مفتي صاحب زما خل مفتي صاحب را سره نسته، د ټلیفون په لاین باندې نه دی. اوس اوس غږ درځي تاسو ته مفتي صاحب؟ او کېدای شي په دغه کې مشکل وي، خو بهرحال پوښتنه که لنډ جواب راکړي چې لارې خوا د سولې خبره کېږي، افغان حکومت هم غواړي، پاکستان هم دا وایي، طالب مشران هم وایي، ستاسو په خیال طالبانو ته څه کول پکار دي په دې وخت کې؟ بیا به درته ټلیفون کېدای شي بیا وکړو. ډیره مننه حکمت اعظمي صاحب. تاسو ته راځم، هغه دا چې خپله د طالبانو ویشل کېدل او بیا د خبرو اترو درېدل، یعنی خپله د طالبانو د پاره ګټې او تاوانونه څه دي، او د افغان حکومت یا افغان ولس د پاره ګټې او تاوانونه، د دوی متحد کېدل به څه ګټه او تاوان بي، او اوس ویشل کېدل څه ګټه او تاوان دي؟
اصلی خبر خدا سیده چه مثلا دا دغا خبر دا لیکیدو یا دا پاشل کېدو څخه څوک ډېره ګټه وړي؟ مثلا بعضې خلک لکه یوسف جوسف چې وویل چې مثلا دا د افغان دولت کړي، بعضې وایي چې پاکستان دولت کړي، بعضې وایي چې هغه خلک چې دغه طالبان چې د سولې مخالفت شو یا هغه خوا کړې ده. زما په نظر دا دا سټېټمنټ یا دغه دغه په داسې وخت کې خپرول د ملا عمر د مړینې دا ډېر زیات نورم دغه ته اړتیا لري، انویسټیګیشن ته اړتیا هم لري. په دې کې تاسو وګورئ هر خوا د دې څخه ګټه وړی شي. افغان دولت ته ګټه دا ده چې مثلا منصور چې کوم د سولې ته حاضر دی، هغه د یو مشر په صفت باندې ټولو ته وروپېژندی، او دلته په جنګ په افغانستان کې بالخصوص په جنګ کې هغه جنګیالي یو څه دغه کولای شي، مثلا ډسکرج کېدلی شي او یا نا امید کېدلای شي چې ملا عمر نسته نو موږ چیشته وجنګیږو. او د پاکستان لپاره تاسو وګورئ په اعلامیه کې طالب لیکل شوي وو چې ملا عمر هیڅکله افغانستان نو پرېږدي، پاکستان ته نو تللی. نو دا داسې معلومیږي چې پرو پاکستان المنټس لیکلي وو، یا دا
پاکستان پلوه
نه فکرېدلای شي، پلوه دي بالکل، چون چې دا دا یو شی واضح کوي چې دا افغانستان جنگ چې روانو په دې کې پاکستان ډېر رول نه درلود. دا شتللی دی نه دی تللی، هغه باندې موږ تاسو یو نه خبرېږو. مګر که تاسو بیا منصور وګورئ، منصور چې خپل دوه معاونین ټاکلي دي، په دې کې وګورئ ډېر دام یو امپورټنت
یو دغه کلندر توه زه بیا په دې اړه ځل سمې سبزي ځخه دوه منټه لرو، یو منټ کې د دوی دوه په باره کې راتوس.
په دې کې تاسو وګورئ په خو به مشرم ملا عمرم د جنوب څخه وو، دوه معاونین بیم دواړه د جنوب څخه وو، مګر دا اوس ویشل شوی دی. لکه قومي دغه چې دوی پکې راوستلی وي، سراج الدین حقانی زما په فکر اختر محمد منصور په دې خاطر ټاکلی چې تر څو په ایست باندې، په شرق باندې، په شرقي زون د افغانستان باندې دوی خپل کنټرول یا خپل
نفوذ زیات کړي، نو دا چې دی د هرې خوا څخه کېدلی شي. زما په فکر دا چې د افغان دولت ډېر لیکړی نه و، دا زما په فکر د افغانستان دولت او د پاکستان په تفاهم باندې شوی، او په دې کې منصور اختر محمد منصور هم خپله ګټې درلودلې چې په داسې وخت کې دغه خبر خپور
کړو
ځان لیډر او مشر د طالبانو اعلان کړی وه او ګټې پاکستان او افغانستان ته هغه وې.
مننه. او سمیر سبزي صاحب، د دې چې کوم معاونین دي دغه ته تاسو څنګه ګورئ؟ ځکه چې د حقانی شبکې په اړه دا ویل کېږي د پاکستان ډیر قوي نفوذ دی، که د نور طالبانو په مقابل کې دغه بیلنس پکې ساتل شوی دی، دغه بیا کم اړخ دی دی
د خپل واک د قدرت لپاره. ملا حقانی صاحب ډلې زوی ځان سره ساتلی دا چې دا بیلنس وساتي. بل طرف ته نورزی ډیر مشهور قوم دا، ویل کېږي چې په نورزی قوم کې دوی مشر ملا باز محمد اخوند هغه ملا منصور سره اختلاف لري. تر څو دغه اختلاف کته کې دوی مولوی هیبت الله اخوندزاده چې په قوم نورزی دا او طالبانو په وخت کې د طالبانو د نظامی محکمو مشر و، هغه خپل معاون ساتلی دی. تر څو هغه کسان چې په نورزی قوم کې چې په کندهار، هلمند او روزګان کې خورا زیات تپوس لري، د هغو د کانې کول لپاره هغه خپل معاون
ساتلی.
واضح خبره ده د دې لپاره چې خپل واک اختیار کنټرول کې وساتي دغه معاون ساتلی دی.
ډېر مننه سمیع یوسفزي صاحب، حکمت اعظمي صاحب او مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب، ساسو درې واړو ډېر مننه چې په دې بحث کې برخه راسره واخیسته. ځانګړی بحث وو چې اوس پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي. تاسو په بله غړي کې درته ګل ایاز د نوې رپورټونو سره به حاضر وي. د خدای په امان.